ټینګوي. نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي. دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به تر شوي وي، څنګه به دفتري کارونه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینهونه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
په کور کې د خویندې وروڼه وي فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل، دا په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړه، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره صلاح او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور در کوم، خپل د مور کور مې وخت که موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې، نو بعد دي که د کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شی ځکه پلار مور به موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کوه. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خو سره او خوښي او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي، د دو د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې. هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابیږي؟
ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابیږي، او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي. ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین د دونه چې د کور مصارف د میړه په حالوي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وایې وکړه. که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري، چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې مثلا
دغسې. یو شمېر میرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې، نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي. په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زما نه ما دا خبر یعنی کوی ما 100% یې ما نه ما ځکه که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکي وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکولی شي د یار میړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړي، ژوند په ژوند کې اویا وشي کولی، حداقل خپل ضروریات پوره کړه، د خپل د اولادو مشکلات حل کړه، ورته نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یادانه سترګې ورته ګوري. خو که ښځه همدغسې وي، مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش نه لري، هغو ته کور کې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي، هغو ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي. یعنی ته ما په پیسو خستې دغه ته مثلا ته به باید ما د مور پلار خدمت وکړي، د هغو ښځې نه مزدوره جوړي وي په کور کې، که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس، بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دوکان لري یا د سرک لغاړي او څخرسي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ژوند څومره ښه کیدلی سي
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه فلک ده، کله به ډېر وي کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخېږي. نو که کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنی تشویق وکړو، حتی که کاری وي که نه وي، ووایي چې معلا لوی دی، نو هغه مېړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي. بیایي به چې یعنی مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همېش دپاره د دغو مېرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سخت
بله. یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیرای چې دی همیشه د خپل د مېړه ملاتړ کړی دی، په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د مېړه سره یې حل کړي دي، تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده. نو همیشه دی چې دی ماته نه ده منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یا د سوشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي. دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري. دا د مېړه لپاره یوه غوره مېرمن وي
د پوره چې په سخت شرایطو کې د خپلې ملاتړ کړای دی. په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابره ولا وس هغه څه نسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړي، خځم بیکاره وي، سړی هم بیکاره وي، دلته دغه کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیاتې دلی سي؟
کورنۍ مشکلات خو کولی مشته خري حد پورې زیاتې دلی شي. د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور ورو پلاش خړشي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه. د هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویایي چې یعنی تا ما لپاره څه کړی دي، ما لپاره د څه وړی دي. اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی، خو هغه ماشوم وي هغه ته نشي درک کولی په همدغو ذهن باندې غټېږي. همدغه په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه کنه، او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي، او مور مې چې کله بېکاره شوله موږ هر شي ته احتیاج شولو. نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځې د مېړه مابین هم ډېر مشکلات پورته کېږي چې هغه ښځې ته دنه امیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړل هغه دي یعنی ته ما نشي ساتلی. نو خو حتی خبره یې تعلق ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده. نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم، ما خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنې چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږي، که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي، نو خپل ملت هم جوړ ورکوي. ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه فلک ده، تل به یو حالت نه وي، حتما به تېرېدونکی وي، ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی. شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي، ما په نظر به کوم هر شی نه وي، خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ماته اوس ډېر احترام لري، ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي. نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل ملت ته څنګ ودرې، او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي، مثلا که درته وایم کل جامعه ځکه اوس وخت جامعه د توفو د اطلاع و نه دی، اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومان یې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي، دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سختې ورځې له خپل مېړه سره تېرې کړې، امکان لري چې لږ راته ووایه چې څه رقم سختې ورځې ور سره تېرې کړلې؟
بله، وکړې. موږ چې کله واده وکړله موږ کور هېڅ شیم نه لرل، نو ماته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یوه ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادېږي، چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تېر کړی دی، ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنی چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه، په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړله، حتی کورنۍ مې ویل چې نه موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسو بوده، یا ته ما ورته ویل چې نه زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي، حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې که مو غوسویات چې دای دې ما ژوند وکما نو مو ورته ډېر سخت تیری کړی هغه ته مثلا مشکلات و کورنی و د ما همیشه ما شکایت نه کړی نو د چنګ والا را ما نو د وسم فلاند ما خوان په یعنی فرانسه کې د وسم چې کله د مامور د وسه خبره کوي هغه چې زه همیشه د ټول زور احسان من یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نه وای است ما یعنی د ما دومره ملاتړ وکړه چې نن دلته هر څه یې مده دی په مټوي ما
بله کله چې ته د خپل خواره یو هغه خېګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمېر مېرمنې د تاسو په څېر قربانۍ ورکړې دي د خپلو مېړونو لپاره مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته مې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسې خوشحاله کېږئ بلکل رښتیا واقعا هم
ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو معلومه نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې فرق لري که نه بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې وه هغه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومه رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنې ما ته چې دای د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هست میشه چې ټول امر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه یمه 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوسته په افغانستان کې پاتې یم د خون د بای قرباني ده که نه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم خدای خو نه شوی تلی هېڅ چېرته نه شوی تلی
بله له نارینهو څخه تاسې څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بلکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د دوی ملاتړ وکړو هره کورنۍ و هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي نو د نارینهو نه مې خواهش دا دی چې خپل ښځې درک کړي ډېرې ښځې داسې مې لیدلي دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خوشحالګانۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته و هغه خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او د خپل ښځې ملاتړ وسي همیشه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه ښه ورځ
در منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800 دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دي چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي ژباړلې او ځینې څېړنې یې کړې دي ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی رحمانی صاحب د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي
ډیره زیاته مننه خالص صاحب زم په سر کې تاسې ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی په دې ورستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس یا پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو بلاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل یا به یوازې د پوښتې یا دوسانې لپاره وم دلته اکثره تصویرونه د هرې برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب
رحماني صاحب تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړي دي فکر کوي چې کافي کار سوی دی په دې برخه کې
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیلوي اما بیا که ادبیاتو تراشو د ماشوم دسته لا بد امرغه چې هغه تشه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي
رحماني صاحب پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل کده کمکیانو انیس او نورې خپرونې فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوې دي د انټرنیټ زمانه ده د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده
په پایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي پروګرامونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډېر ښه پایل و یو ډېر ښه کار اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه ان جي اوګانو د برخې هم واړو چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو دا ول رسنیو کې لانی کوم غشي دا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خبرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړي اختصاصي تلویزیونی او رادیوي خبرونه رامنځته کړې چې دا یو ډېر ښه کار و پر رادیوي خبرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خبرونه اختصاصي د ازادۍ رادیو د ګډي تال په نامه یو خبرونه و چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله یو ښه خبرونه و د ماشوم ادب په برخه کې هم د نور رادیوي خبرونه کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه په دې ورسته کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه د دې کې شاو خاصل کیسې په دې کې یو بل تجربه دا وشو چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاو خا هغه کیسې راوځوړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوی دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لاس افغان لیکوال لوټول شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو اغه ګارډن سزاجي اثر ډیره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاره خلکوال دي ته متوجي شي ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره به لغښتنې لري به لیکل لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بلیږي په دې کې بیا د انزورونو لاره هم ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبيعي انزورونو څنګه نشي ور باندې ماسیدلې بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډیره پورې هغه د ماشوم د ادب لاره خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله به هغه نصاب د کتاب کمپوزون یا جوړون کی ورچول په ذوقي لحاظ باندې یا تر ډیره پورې دا سدي چې د لویانو له دوري لیکل شوی یا ډیره پاملرنه دې ته نه ده شوی چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د درس یو پوره کول شي یا نه پوره کول یا درس یې شرط کول شي نه شي کولای نه هلي کېږي به نه کارون کېږي په انفرادي ډول په دې ورسته کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې کتابونه د پیوړ د اختصاره کلمه ده چې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یو برخه د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغه سي ګریټاین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وي چې ښه کار نه رامنځته کړل همدغه سي د کندهار د پروسنسټ په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و دا ډېر ښه نیک کامونه و چې اختصاصي مجله وي اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده لبه د مرغه سي کار هغه سي نه دی روان
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري
یو ستونزه خو لا بعد امر طالب د اقتصادي ستونزه راته سپیږي چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خپاره وکړي او تر ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خبرونه دي د ماشوم برخه تر ډیره پورې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بل دا چې په خبرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلا دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې درسپانه غدي فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته ایده پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنظفلی دی تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده پرته زموږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویستونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبرې د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستې مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي چې خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنشي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ییز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کیږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثر زر دا کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلي یا وړاندې کړي دي چې دا هم په ډېره پورې هغه خپل سرسو کاریکولم لري په ټوله کښې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کښې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رضو کچه شاید بیخي د صفر په کچه کښې وي، دې ته پام نه دی شوی.
بلې رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو دپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیک کړي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو دپاره کله چې تاسو یوه کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ دوی لیک لوست هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله هغه ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کښې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کښې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کښې په یوه لرې سیمه کښې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کښې یم دی وایي چې په هغې کښې د حرکاتو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د په خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون په کښې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کښې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بله مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرپریس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو دپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې دې مسلې ته په افغانستان کښې پام کېږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کښې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کښې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کښې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کښې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده 5-6 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کښې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تربیه کېږي. خشونت او له خشونته ډک چاپېریال په هېڅ صورت باندې نه شي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کښې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کښې یا په هغه بدلو کښې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څېر نه دي، اما د مور او ماشوم تر منځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بېله دوره ده چې هغه طبعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې ستونزې دي، هم په ستونزو کښې هم په هغه کورني چاپېریال کښې یا په ټوله کښې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږکلنۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کښې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کښې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه، یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسیږي. د یوه ارواپوه خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابې د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس پسیر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي، موږ پر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی. فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم د ولزه تخلیل ته یو لوی انسان چې د دغه پیسې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
اشاره وکړه، زه به د یوه روسي ارواپوه یادی دا خبره راوړم. دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک پلار کېدلی نه شي. مهمه خبره دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته، یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هر امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید نجلۍ لپاره هم په ګبره نوي کې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په سلو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نه شته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزنه یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي چې فکر کوي ډېر تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی.
رحماني صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډېر مهم نه ګڼل کېږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولی. دغسې ده؟
متاسفانه خبره همدغسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مهیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې اوسه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ دا چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکړم یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم د پاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان کیسه وستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درکول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زمونږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې مونږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے دماشمان دا پارا کم ڈول کار تاسو اغیزنا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي، که د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید باندې کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډېره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید د دې لنګ لري چې دل باسي، نو تر ډېره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلن په یوه پاڼه کې یو تصویر وي، کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي. خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه، تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي، او بیا دغه د شبکو څخه یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو، دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې وځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساس او د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
ښاغلی ګل رحمان رحمانی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې له وخت راکړی وو. تور وطن
هغه یو لیونې سری سترګې دوه لیونې سنگم خدای کړلې و جلو تجوڑ لی ونے حغی ولی ونے حغی ولی ون سریستر گید ولی ونے حغی ولی ون سریستر گید ولی ونے سنگم خدای کللی و جلو تجوڑ لی ونے سنگم خدای کللی و جلو تجوڑ لی ونے ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړ ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړ ټکور زما د زړه زخمونه هغه پوخ کوکړ ټکور زما د زړه زخمونه ما ورته ډېر وې چینلې ونه ملې ونه ورت ډیر چنل ونه ملے ونه سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړلې ونه سنگم خدای کړلې و جلو ته جوړلې ونه میرا غلی مل من لے ونے بزل بی جا تو میرا غلی مل من لے ونے سنگم خدای کرلی و جلو تجوڑ لے ونے سنگم خدای کرلی و جلو تجوڑ لے ونے حغی ولی ونے سیستر گید ولی ونے لٹو بلکہ زان لٹو بدلی لیونه تیر شو تیر بشش پلیونه روز لیونه تیر شو تیر بشش پلیونه سنگم خدای کر لیو جلو ته جوړ لیونه سنگم خدای کر لیو جلو ته جوړ لیونه غیا بلیونه سترګی دلیونه غیا بلیونه سترګی دلیونه خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی خدای د خپل خاموشه پشورا وی خانشی زما د ژوند لمبو سوري تاو دلی ونه